द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده نن د خالی ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د ماخام شپه افغانستان کې پینې میو واشنگتن کې د سهار یاته بجې دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځه شپه خو من هرکلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی پاکستان دو نور وسلوال تنظیمونو لشکر جنگ وی العالمی اور جماعت الاحرار باندې بندیز لگولے سیڑن کاروائی د ترخگرے پر ضد جګړه کې نور حقیقت تسلیمول پکار دی او صرف بندیزونه با د دوی مخه وننیسی
پکڑ دھکڑ تو ایک ٹیمپرری سولوشن ہوتا ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې د داعش وسله واله ډلې د یو کمانډر په ګډون اته کسان وجلي د ننګرهار د پولیسو یو ځایي چارواکی وایي او یمن کې د نن دوه ورځو لپاره د ځبندۍ پر ځای کړې شوې د سعودي عرب پوځي ائتلاف او حوثي وسلوال دواړه وایي کچري د ډزبندۍ احترام وشو نو دغه دواړه خواوې ډزبندۍ غزولو ته ماده دي قدر من اردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې با په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوم زه راوسی خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت په ملک د ترخه غری په پیخو کې ککړ دوه نور وسلوال تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي دغه دوه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنگ ویل عالمی دي کوم چې په نږدې کې د خنړې وبریدونو ذمہواری په خپل سر اخیستې دي د داخله چارو وزارت ویل دي چې په دې تنظیمونو د بندیز فیصله یو څو ورځې وړاندې شوه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تربیتي مرکز د شوې خنړې حمله پړه د لشکر جنگ ویل عالمی ډلې په خپل سر اخیستې و د ترخګری پر ضد پاکستان کې قومي ادارې په ویبپاڼه د بندیزونو لاندې وسلواله ډلو شمیره د دې سره درې شپېته ته رسیدلې ده د پاکستان د سټیټ بینک نه جاري شوي راپور کې ویل شوي دي چې د ترخګری پر ضد جګړه کې ملک ته د یو سل اتلس ارب ډالرو زیان رسیدلی دی په خپل کلیز راپور کې سټیټ بینک ویلي دي چې د کال 2002 نه راپدې خوا تر کال 2016 پورې د تندروی له کبله د تشدد په پیښو کې نیغ په نیغه یا بالواسطه یو سل اتلس اشاریا درې ارب ډالر نقصان ملک ته رسیدلی دی د کال 2001 ستمبر 11 پیښې وروسته پاکستان د امریکا سره د ترخګری پر ضد جګړه کې نږدې ملګری دی په دغه لړ کې هر کال پاکستان ته یو بلین ډالر د امریکا لخوا ورکول کیږي سټیټ بینک خپل راپور کې ویلي چې د ترخګری پر ضد جنگ د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لکونو خلک بې کوره کړي دي کورونه دغلته تباه شوي کاروبارونه ختم شوي او خلکو ته هم ځاني زیانونه اوړېدلي دي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ملا بزرګ په نامه د داعش یو کمانډر سره د خپل اتو نورو وسلوال ملګرو وژل شوی دی د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلوال د کوټ ولسوالۍ په خواوشا کې د امریکا ډرون الوتکې په برید کې پناه کړي دي همدارنګ د ننګرهار د پولیسو وایان ویلي دي چې د روداتو ولسوالۍ کې په اخون کلي کې تیره شپه د داعش وسلوالو یو دیني عالم مولوي عبدالصمد له ځانه سره د بوتلو وروسته وجلې دی یاد دي وي چې پرون د افغانستان د دفاع وزارت د یو سل اویا طالب او د داعش وسلوالو د وجنې دعوا کړې وه په دې حق له د ډیوه رادیو خبریال حقمل روان نور تفصیل لري
د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډنۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرق ویال ویلي د داعش وسلوالو کمانډان ملا بزرګ له خپلو اوو تنو وسلوالو ملګرو سره د کوټ ولسوالۍ په لاغورجوی سیمه کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی او د هغې څو میلې وسلې هم له منځه وړل شوي دي
ملا بزرگ
پکڑن په ختیځ کې د ننګرهار د پولیسو وایان ویلې په دې هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د رودتو ولسوالۍ په خونکلي کې تیره شپه د ایش وسلوالو د مولوي عبدالصمد په نوم یو تن دیني عالم له ځان سره تربیولو وروسته وژلی دی. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ایش وسلوالو لخوا د یوه مسجد د ملا امام د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. د علماو شورا د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې شپږ ویشت تنه دیني عالمان د ایش وسلوالو له لورې وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
په یمن کې نن د غرمې په وخت د دوه ورځو رزبندی پر ذکر شوې ده. د سعودي عرب سرکاري خبری ادارې اس پی ای ویلي د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د ډزبندۍ اعلان کړی. ائتلاف ویلي دي چې ډزبندۍ وړاندې نور هم غځولو ته تیار دي، خو که چېرې حوثي وسلوال ځپل شوو ښارونو ته طبي او نور بشري مرستې لیږلو ته لار ورکړي. د حوثي وسلوالو سره ملاتړ کوونکي یوې ډلې وایان د ډزبندۍ د لوزنامې ویلي دي چې د ډزبندۍ د لوزنامې به پوره پوره احترام کوي، خو که چېرې بل خوا یې هم د پر ځای ساتلو ژمنه عملي شي. یاد دې وي چې د کال 2014 راهیسې یمن کې خانه جنگي ده، او دا د هغې راهیسې کله چې حوثي وسلوالو په پایتخت قبضه وکړه او حکومت یې لاسو کې واخیسته. د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ چې لا یې د څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی، د خپل حکومت لپاره په مهمو څوکو د کسانو د ټاکلو عمل روان کړی او په درې مهمو ځایونو یې د ریپبلیکن ګون انتهایي قدمت پسند نومونه اعلان کړي دي. په دغو کې د اټارنی جنرال په څوکۍ یې د سینیټر جیپ سیشن، د مرکزي استخباراتي ادارې لپاره یې د کانګرس غړی مایک پامپیو، او د قومي سلامتیا د مشاور په حیث یې ریټایر لیفټنن جنرال مایک فلاین انتخاب کړي. په دې حق له زموږ همکار منظر شهید نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوانې جنرال مایکل فلین ته د ملي امنیت مشاور یا سلاکار څوکۍ وړاندیز کړی دی. بلې خوا د سیایې د څانګې لپاره یې د کانساس ایالت د پارلمان غړي مایک پومپیو او ریپبلیکن یا جمهوری پاله سینیټر جیف سیشنز یې لوی څارنوالۍ څوکۍ ته ټاکلی دی. مایک پومپیو چې د امریکا سیایی یا استخباراتي ادارې لپاره منتخب شوی د جمهوری ګوند سره تعلق لري. ښاغلی پومپیو د ایران سره اټومي تړون باندې ډیر نیوکې کولې او سخت مخالفت یې درلودو، او همداشان سینیټر جیف سیشن د ډونالډ ټرمپ سخت ملاتړ و د ټاکنو پر مهال. ښاغلی فلین د کمپاینونو پر مهال د ډونالډ ټرمپ سلاکار و او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یو سخت نظر او مفکوره لرونکی شخص دی. هغه په یو ټویټ کې لیکلی و چې د مسلمانانو څخه ویره یو عاقلانه عمل دی. مایکل فلین د کال 2012 څخه تر کال 2014 پورې د امریکې د دفاعي اطلاعاتو ادارې مشر پاتې شوی او د خپل دندې پر مهال د ولسمشر باراک اوباما د سیاستونو خلاف و، کوم چې د داعش ډلې په تړاو وي. بلې خوا د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د امریکا راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتمالي کابینې لیست یا نوملړ خپور کړی و. په دغه لیست کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لپاره د زلمی خلیلزاد په ګډون د 15 تنو نومونه هم راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د ملیزیا پایتخت کې د وزیر اعظم نجیب رزاق د حکومت پر ضد په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهرې کړې. په نوموړي د عربونو ډالرو د غبن تور دی. په ملیزیا کې د هغه وخت راهیسې مظاهرې شروع شوې کله چې په نجیب رزاق د کرپشن تورونه پورې شول. نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. د زیړو شلټونو د جمهوریت پلوه برسیخ ډلې لخوا په کوالالمپور کې د حکومت او وزیر اعظم پر ضد نارابازي شوې. د کوالالمپور په مردیکا چوک کې د ښار لوی شاپینګ مرکز تړل شوی او په لوی شمیر پولیس هم موجود وو. د برسیخ ډلې منتظمین د جمعې په ورځ گرفتار کړی شوي دي. د دوی سره د ډلې کارکوونکي او سیاسي مخالفین هم نیول شوي دي. د سویلي کوریا سرخار سول کې په سلورم خالی هم د ملک صدر پارک گیون هی پر ضد احتجاجی مظاهری شوی دی. چارواکی وایي چې په زرګونو خلکو دې مظاهرو کې برخه اخیستې. په میرمن گیون هی د کرپشن تورونه دي چې له کبله یې حکومت د تیرو څو ورځو راهسې د سخت فشار لاندې دی. د نوموړي د مقبولیت شرح دې وخت صرف 15% ته راکمه شوې ده. د میلیونو ډالرو د غبن په دې قصه کې صدر پارک گیون هی په خپل یو پخوانی ملګري چوی سون سیل په لاس یو چال تیار کړی و چې پکې د نوموړي ذاتی تنظیمونو ته د او یو میلیون ډالرو د ورکولو منصوبه جوړه کړې شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د سپورتس خبرونو لپاره وکیل خان تاهر کلی کو سټوډیو کې ناست دی، تاسو ته به تازه خبرونه وړاندې کوي.
مننه اشفاق صاحب، او دې تر څنګ به ستاسو نه هم یو پوښتنه وکړم. خبرونه مو ته وړاندې کړه او موږ به د سپورتس د لوبو خبرونه به وتایو. خو د پاکستان او نیوزیلینډ چې کوم میچ روان دی، نو اول خو په دې باندې به وته تفصیل وایو چې دغه میچ چې د دوو ټیسټ میچونو سیریز دی، په دې کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه روانه. پاکستان د خپل دویم اننګ کوي. خو ستاسو د یو کرکټ باندې ډېره پوهه لري اشفاق صاحب، نو ستاسو نظر به غواړو چې واخلو په دې میچ تفصیلاتو باره، کم حساب سره د پاکستان ټیم روان دی یا په دې لوبه کې پرمختګ کوي. یعنی دواړو اننګونو کې هغه عمره سکور نه دی کړی که نورو میچونو ته وکتل شي. په ټیسټ میچونو کې خلک 1500 رنزونه هدف دي، خو د پاکستان ټیم د 200 رنزونه مخکې آوټ شوی دی.
بالکل، کومنګ دا وایي چې دی واقع پاکستان ټیم صرف 12 رنز کړی دی او د دوی درې لوغړی په کریز ولاړ دی. د دوی مقابله اصل دغه 12 رنزونو ته اوس را رسیدلې ده، ځکه چې د دې وړاندې په لومړي اننګ کې پاکستان 133 کړی او پسې نیوزیلینډ په 200 رنز باندې آوټ شو، چې کوم دومره غټ سکور نه و. خو پاکستان سکور ډیر زیات کم کړی و. په دویم اننګ کې پاکستان ته پکار و چې کم از کم 200 رنز لیډ یې ورکړی وای په دغه میدان باندې، ځکه چې په دغه میدان هغه انګریزي کوته فاسټ پیچز ویل کېږي، ډېر تیز پیچ دی. په دغه تیز پیچ باندې لوبه کول د پاکستان لپاره کوم مشکل دی. د نیوزیلینډ ټیم په هم دومره ښه کارکردګي په بیټنګ کې خپله ونه خوده. خو پاکستان په دغه 129 باندې د دې وخت کې و لوبغاړي اوټي او 12 رنز لیډ یې ورکړی دی. نو که دغه 12 رنز لیډ 200 ته رسولی شي او یا ورسیږي، نو بیا امکان د پاکستان د ګټې شته. خو دغسې ناممکن ښکاري، ځکه چې د پاکستان دې وخت کې کوم تکړه لوبغاړي و هغه اوټ شوي دي. او صرف اسد شفیق داسې یو لوبغاړی دی چې د ټیسټ پلیئر دی، لوبغاړی دی، خو د هغه سره وروستو ټیلنډرس پاتې دي چې کوم بالران دي. نو هغې به دغه ملګرتیا د هغه سره تر 200 پورې ونه کړی شي، ځکه چې سویل خان دی وخت کې د پاکستان چې کوم یو بالر دی هغه تقریز باندې ولاړ دی او هغه 2 رنز کړی دي. کوم چې ښه سکور دی یو بالر دپاره، خو د یو بیټسمین دپاره چې په دغه 200 ته سکور رسوي، نو دغه دومره مضبوط سکور نه دی چې ګینې دغه د 200 پورې د اسد شفیق سره ملګرتیا وکړي. بلخوا اسد شفیق په خپله صرف 6 رنز جوړ کړي دي وخت باندې ولاړ دی. د دې نه پسته د پاکستان سره راحتلی یا سر شاه هغه لوبغاړي دي چې د دینه د مضبوطې لوبې تمه کول چې کوم دی، نو دا
دوانو دوانو ټیمونو موازنه وکړی شي، نیوزیلینډ ټیم او د پاکستان، نو تاسو سوای شپږ صرف چې څنګه دی آیا کمپیریزن یا موازنه؟
پاکستان په نړیوال رینکینګ کې یا درجه بندی کې په دویم نمبر ټیم دی وخت کې. پاکستان ښه مضبوط ټیم دی او د نیوزیلینډ ټیم چې کوم دی، نو هغه په نږدې کې ډیر میچونه د لاسه ورکړي. د نیوزیلینډ سریلانکا خلاف هغوی شکستونه خوړلي دي. نو داسې ده چې د پاکستان ټیم ښه ټیم دی، خو د نیوزیلینډ یا د آسټرالیا یا د سویلي افریقا چې کوم فاسټ پیچز دي، تیز پیچونه دي، په هغې باندې د پاکستان کارکردګي بیا هغسې نه ده څنګه چې په دوبۍ او په عرب اماراتو کې یا په پاکستان کې یا په هند پیچونو باندې کوم لیدل کېږي. نو دې وخت کې د پاکستان د ټیم کارکردګي ښه موږ ورته په دې وجه نه شو ویلی چې د پاکستان یو بیټسمین هم چې کوم د ټاپ بیټسمینان دي، په هغې کې یونس خان دی، مصباح الحق دی، یا اسد شفیق دی، او یا د دغې نه مخکې چې کوم موږ سره نور لوبغاړي دي، او په هغې کې سمی اسلم دی، اظهر علي دی، بابر اعظم دی، چې لکه مطلب په عرب مراتو کې ښه وچلېدل، هغې په کریس پاتې نه شول او نه هغه لوبه وکړه کومه چې د دینه تمه وه.
صحیح. لنډه کې اشفاق صاحب، تاسو نه به دا هم پوښتو چې تاسو د فچ ذکر وکړو، پچ چې کوم وي، کوم باندې چې ګیم کېږي، لوبه کېږي، اورېدونکو لپاره دا پوښتنه کوم چې آیا پچ پچ بویا چې په دا خبر داسې بووي په ساده ټکو کې چې کوم په بازي پچونو باندې خلو بکیږي، په بازي باندې سخت خراب لو بکیږي، بازي د بالینګ د پاري، بازي د پدی اړه بتا سوای.
داسې ده چې کله هم سلو پیچز یا که موږ ورته دغه لارې پښتو کې که دغه ترجمه کوو نو هغه داسې چې هغه آسیایي پیچونه د پاکستان د سریلنکا یا د بنګلادیش یا د هند چې کوم پیچونه دا سلو پیچونه دي په دې باندې د سپین بال چې کوم دی نو هغه ډېر زیات کامیاب وي ولې چې د سپین بال عموماً په سلو پیچ باندې تاویږي ډېر زیات ټرن خوري او بیا چې کوم دی نو په هغې کې ډېر زیات هغه بالر ته پیدا ورکوي او سپین بالر ته خبره کوم بیا د بیټسمین دپاره سلو پیچ چې کوم دی نو ډېر اسان وي هغه بال په اسانۍ سره جج کولی شي کتی شي او په هغې باندې ګزار کولی شي په هغې باندې سکور کولی شي په هغې کې له بیټسمین دپاره چې کوم دی نو لکه فیلډ بخنه غواړم د سټروک چې کله هغه یا کله شاټ وي د هغې دپاره پلیسنګ کوي نو په سلو پیچ باندې بال په اسانۍ سره پلیس کیږي په تیز پیچونو باندې د بالر سره ډېر زیاته ګټه ورکوي هغه ته ډېره مرسته ورکوي ځکه چې د سپیډ بال په تیزۍ سره د بیټسمین نه ایستل د تیز بالر دپاره په تیز پیچ باندې ډېر اسانه وي بیا د بیټسمین دپاره مشکل دی چې هلته کې بال یو بال ولګي نو هغه د بیټسمین په سر اوړي دویم بال چې کوم دی نو هغه د بیټسمین چې کوم دی نو هغه نه په لفټ باندې په ګس اړخ یا په ښي اړخ باندې چې کله تاویږي ټرن کیږي نو هغه ته جج کول د بال په تیز بال باندې چې کوم دی نو هغه ګران وي نو په دغه وجه باندې بیټسمین ته ډېر مشکل چې هغه په کریز ودرېږي او بال ولوبي.
جی مننه اشفاق صاحب غوښتلم چې دغه معلومات هم ستاسو نه اورېدونکو سره شریک کړ. ډېره مننه. قدرمن اورېدونکو د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لومبې ټیسټ میچ روان دی په هیګلی او کې دغه لوبول کېږي. لومبې ټیسټ میچ ته 28 رنزونو سره پاکستان مخکې د پاکستان دویم اننګ کوي وو وکټې پریوتې یو سل یو کم 30 رنزونو باندې او نیوزیلینډ به خپل د نن ورځې درېیمې ورځې لوبه سر ته رسېدلې دی. تر سم بلخوا په د هندوستان او انګلینډ ترمنځ هم ټیسټ سیریز روان دی او کې دویم میچ نن د هندستان او د انګلینډ ترمنځ کوم د درېمې ورځې لوبه شوې ده. هندستان په لومبنی اننګ کې 455 رنزونه کړي او دغه شانتي په دویم اننګ کې درې وکټې پریوتې 2.2 رنزونه کړي دي او انګلینډ خپل لومبي اننګ کې 255 رنزونه کړي دي. میچونو چې تفصیلات راځي تاسو به خبر ساتو ډیو ریډیو سره اوسه.
اردوګو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته مخمه خبرونه ته نه پنه غد واشنگټن ډی سی نه غوګي او لومړی زوی د پاکستان سرخال اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا دوه نور تنظیمونه لشکر جنگ ویل عالمي او جماعت الاحرار د بندیز لاندې د تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي دي. په دغه باندې د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبريال اورنځب خان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا جماعت الاحرار او لشکر جنگوی العالمی نومي تنظیمونه لا قانونه یا کلدم ګرځولې دي. دوه تنظیمونه پاکستان کې شوې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو کې ککړ وو. ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا د تنظیمونو کلدم ګرځولو سفارش د میاش 11 نیټه کړې وو او اوس باقاعده توګه لشکر جنگوی العالمی او جماعت الاحرار لا قانونه تنظیمونه ګرځول شوې دي. د نن پس پاکستان کې ناچله تنظیمونو شمېره 13 ته رسیدلې ده. د نن وړاندې امریکا هم جماعت الاحرار نومي تنظیم د ترهګر تنظیمونو فهرست کې شامل کړی دی. جماعت الاحرار تحریک طالبان پاکستان یو ډله ده او پاکستان کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو ذمهواري یې قبوله کړې ده. دغه شان لشکر جنگوی العالمی کلادم لشکر جنگوی نومي تنظیم ماتېدونه پس جوړ شوی وو او د پاکستان کې زیاتره فرقیز وژنو کې لاس لري. کال 2014 کوټه کې دوه لویو د ترهګرۍ پیښو ذمهواري هم د تنظیم قبوله کړې وه چې پکې 2 او 1 تنن وژل شوي وو. وژل شوو کې زیاتره شیعه مسلمانان وو. دغه شان تیر میاشت کوټه ښار کې د پولیسو تربیه په مرکز برید ذمهواري هم لشکر جنگوی العالمی قبوله کړې وه. په دې برید کې نږدې 1 د پولیس کیډټان وژل شوي وو. دغه شان ترهګر تنظیمونو باندې بندیز د ترهګرۍ یا تندروي پر ضد څومره مؤثره کېدی شي په دې هکله څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي یوازې بندیز لګول د مسلې حل نه دي ځکه د پاکستان پارلیمان کې ناس قانون سازانو نه واخله سکولونو کالجونو کې د خلکو دا فکر دی چې ګینې ترهګري مسله پاکستان کې د امریکې ملاتړ له وجې ده او دا ضروري ده دا بیانیه د ختمه کړي شي چې ګینې ترهګري د پاکستان مسله نه ده او دا بیانیه هم ختمول ضروري دي چې دا لا قانون تنظیمونه د ریاست اساس دي.
ایک سوچ ایک نیریٹو کو پیدا کرے. پکڑ دھکڑ تو ایک ٹیمپرری سولوشن ہوتا ہے, لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں جس سوچ کا مرکز پاکستانی قومی ریاست ہو.
حسن عسکری وی فکر او بیانیه بدلول ضرورت دی. نیول یا کلدم ګرځول د مسئلے وقتی حل دی او د اوږدې مودې حل لپاره ضروری ده چې فکر کې بدلون راوستي شي. پاکستان کې یو شمېر تنظیمونه حکومت لا قانون ګرځولې دي خو دا تنظیمونه بیا نوې نامو سره خپل کار جاری ساتي. د دې ترڅنګ په پاکستان دا ګوته هم نیول کېږي چې هغه تنظیمونو خلاف کاروي ولې نه کوي کوم چې افغانستان او هند خلاف د پاکستان ځمکه استعمالوي لکه حقانی شبکه او جیش محمد او جماعت الدعوا. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان کې دا وخت د وسلوالو یو شمیر تنظیمونه اخته دي لګیا دي خپل وسلواله هلې ځلې کوي. په دغه کې لشکر جنگ ویل عالمی او یا جماعت الاحرار دا ډلې د کم ځای سره تعلق ساتي او دی د کم ځای څخه دغه خپل فعالیتونه پیل کړل. د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې پوره تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
جماعت الاحرار وسله فعاله ډله د پاکستاني طالبانو یو ځلي تنظیم شمارل کېږي او دغه ډله هغه وخت له مرکزي تنظیم څخه بیل شوی او کله چې کال 2014 کې حکومت سره پاکستاني طالبانو د خبرو اترو پروسه پیل کړې وه. که څه هم دغه ډلې مشرتوب د پاکستان قبایلي سیمې موندو ایجنسۍ سره ده خو په وروستیو کې د پاکستان تر ټولو زیاته په آرام صوبه پنجاب مرکز لاهور کې ترسره شوي بریدونو پړی پر غاړه اخیستې. دغه بریدونو کې په فاکا بارډر او په عیسایانو حملې هم شاملې دي. زیاتره حملې د خیبر پښتونخوا قطبي سیمو او ورسره په څیر کدری په قبایلی سیمو کې ترسره کړي. کال 2014 کې پایتخت اسلام آباد کې په کسرای کې ترسره شوی ځانمرګي برید پړې هم پر سر اخستې وه. امریکا جماعت الاحرار وسله والے ډله تیر شوی اگست میاشت کې کل ادم کرسولې ده او پاکستانی ریاست دی امریکې د پریکړې هر کله کړي فو. امریکا دغه رقم ګوندونو په ضد په پاکستان کې زیاتره ډرون ټکنالوژي کاروي. لشکري جنگي الارمی که څه هم د جماعت الاحرار څخه په خوانی وسله والے ډله ده خو په وروستیو کې د پاکستان په ناکرار صوبه بلوچستان کې زیات فعالیتونه توند کړي دي. که څه هم د کویټې د ګلانو او د پولیسو په تربیه مرکز تر سر شوی حمله سیمواري داعش پر غاړه اخستي خو د ډلی ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي په دې حمله کې داعش سره ملاتړ کړی. پاکستانی ریاست هم په دغه حمله لشکري جنگي العالمی تر زنوي او ویلي دغه حمله منسوبې د پولې پورې غاړې افغانستان څخه سازش شوې دي. دغه ډلې په اړوند ویل کېږي تر القیدا ورسته داعش سره نږدې اړیکې لري او پاکستانی ریاست پاکستان تر ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ یو اوسیدونکی تن سید صفدر 50 لک روپۍ تاوان اعلان کړي. ویل کېږي دغه تن د ډلې مشر توبه کوي. هم ویل کېږي دغه ډله پاکستان په آرام صوبه پنجاب څخه زیات پلویان لري. که څه هم په وروستیو کې پاکستاني طالبانو قاري حسین او اسمت شاهین بیټني سره نږدې همکاري لرله نو د طالبانو حقي وخت مشر حکیم الله محسود سره سخت اختلاف هم موجود وو. د ډلې په اړوند سیمې یو آزاد خبریال رسول داوډ ډیور رادیو او ټي وي ته وایي
اوس چې د نوې کوم برانچ دی د لشکر جنگي العالمی دی نو دی اول سره زموږ معلومات دا وایي چې په دې کې اوس 2 سکواډه تقسیم کړي دي. بلوچستان د پاره غازی رشید بریګیډ په نوم دوی کار کوي. سند کې افیا صدیقی بریګیډ په نوم، پنجاب کې ریاض بصره گروپ په نوم، دغه شان خیبر پختونخوا کې بیت الله میسود بریګیډ په نوم باندې دوی کارویانه کوي. د دې چې کوم مرکزی شورا دا په دې کې ویل کېږي چې شپږ کسان دي. او دین علاوه د دوی چې کوم ترجمان د میډیا سره رابطه کوي علي بن سفیان هغه ته ویل کېږي چې کوم لشکر جنگوي او هغه به یو اقلیتی گروپ ټارګټ کولو په پاکستان کې. هو نن سبا چې کوم لشکر جنگوی العالمی دے دا مختلف واقعات کے دوی د داعش سره هم جائنٹ یعنی مشترکہ کاروایانې وکړې په پاکستان کې.
په پاکستان کې سشکل دغه دوه تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگوی العالمی حکومت بندیز ګرځول شوې دي. تیر کال داعش یا دولت اسلامیات حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ شوې ده. په پاکستان کې د نوړاندې نورې هم شپېته ډلې د حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ دي او دغه دریو سره شمیر درې شپېته ته رسیدلی. دا په داسې حال چې پاکستانی ریاست له تیرو 1500 کالو راسې د تندروی په ضد په یو جنگ اخته ده. حکومت دغه جنگ شي د بری ترلاسه کېدو دعوې کوي خو څېړونکي وایي دغه تازه پابندۍ دغه اندېښنې راپورته کوي چې په پاکستان کې اوس هم د وسله والو یو کلک او مضبوط نیټورک موجود ده. په دې اړه پروفیسر ګلمرجان وزیر چې پخپله په تندروی پیښو څېړنې کوي ډیور رادیو او ټي وي ته وایي
چې څومره کارونه وي هغه محدود کړل شي او دوی باندې اقتصادي چې دوی ته څومره پیسې راځي هغه یا د دوی کومې پیسې وي کوم جایدادونه وي دفترونه وي دا هر څه بند کړل شي په قانون لاندې. خو دلته داسې نه کېږي، دلته اپوټا کار روان وي. هر یو تنظیم چې ته ګورې ډېر ډېر ځله پابندیانې ورباندې ولګي، خو د نوي نوم سره هم هغه شکلونه واپس راشي میدان. دلته سنجیدګۍ پورې اړه لري. اوس زمونږ د جماعتو دعوه ده په دې باندې څو څو ځله په مختلف نومونو باندې راغله، په مختلف نومونو باندې پابندي ولګي، خو مشرتابه یې هم هغه زور دی هغه نه بدلېږي. زما خیال دا دی چې پاکستان کې په بندیزونو لګولو باندې، په قانون جوړولو باندې ډېرې ښه ښه قانونونه جوړ کړي، بندیزونه ولګوي، خو په عمل کې څه راوستل زما خیال نه کېږي چې دوی په دې کې به سنجیده وي.
یړ دی پاکستانی حکومت دغه پریکړه تر هغې وروسته کړې چې تیره میاشت په کوټه کې د پولیسو په یو تربیه مرکز وسله وال برید ترسره شوی وو، او هغې برید په نتیجه کې نږدې تر 60 نه زیات ریکروټس وژل شوي او 100 نه زیات ټپیان شوي وو. دې برید پړه که څه هم داعش په غاړه اخیستې وه، خو د لشکر جنګ ال آرمی ډلې ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي وو په دغه حملو کښې داعش سره همکاري کړې وه. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي.
د پاکستان سٹیٹ بینک لخوا ویل شوی دی چې په تیرو لسو پنځه لسو لسو کالو کې د پاکستان اقتصاد ته او د پاکستان کاروبار ته، تجارت ته تر 133 بلین ډالرو زیان اړول شوی دی، او دی وایي چې دغه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته د کال پر سر باندې که څه هم 1 بلین ډالر ورکړی شوی دی، خو د پاکستان دننه اقتصاد ته د دغه ترهګرۍ پر ضد جګړې له کبله لوی تاوان او زیان هم رسیدلی دی. په دغې باندې د ډیو راډیو خبریاله ربیع پیر د اسلام آباد نه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سټیټ بینک آف پاکستان د معاشي کارکردګي کلن رپورټ جاري کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دی چې هیواد ته د کال 2002 څخه تر 2016 پورې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې 138.3 کروڑ ډالر زیان رسېدلی دی. رپورټ کې ویل سوی دی چې د ترهګرۍ د پیښو له وجې په هیواد کې معاشي او سماجي شعبې پرمختګ ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د سټیټ بینک وینا ده چې خپل پمځکه د جنګ په مهال نه یوازې پاکستان کې په لوی شمېر ځاني زیان سوی دی، بلکې بهرني سرمایه کاری هم کمه راغلې ده. د هیواد برآمدات ودرېدلی دي او تجارت ته سخت زیان رسېدلی دي. بل پلوته د څېړونکو هم وینا ده چې د ترهګرۍ له وجې هیواد سرمایه کاری ته ډېر زیات زیان رسېدلی دي، خو حکومت ته داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې د سرمایه کاری اړخ ته پام راوګرځول سي. پخوانی وفاقي وزیر او څېړنکار ایاز امیر وایي،
دہشت گردی تو ہے نا، ہمارا یہ ہمارا اکنامک کرائسس ہے، ہمارے خرچے زیادہ ہیں، ہماری آمدن کم ہے.
ترهګرۍ خود خو موږ د اقتصاد بحران سره مخ یو، موږ خرچې زیاتې او آمدن لږ ده. تر ټولو لوی ګواښ خو زموږ کشکول ګرځول دي. نو که چیرې اقتصادي حالات دا وي، نو څومره چې د بهر څخه پیسې راځي هغه په شاخرچۍ یا د وړ ترلاسه کولو لپاره په داسې منصوبو کې ګارېږي چې ځینې سرمایه کاري یا اقتصادي ګټه ممکنه نه ده. څرګنده دي وي چې په کال 2001 د سپتمبر په 11 نېټه امریکا کې کېدونکي د بریدونو وروسته امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي وو، او امریکا پاکستان خپل اتحادي ګرځولی وو، او د اتحادي مرستې لپاره هر کال 1 ارب ډالر ورکولو کوالیشن سپورټ فنډ هم منظور کړی وو، او د دغه فنډ لاندې تر تیر کال پورې 44 ارب ډالر هم ورکړی سوي وي. سټیټ بینک په رپورټ کې حکومت ته د سرمایه کاري سیوا کولو او د دې په لار کې موجود خنډ لرې کولو لپاره د ګامونو پورته کولو تجویز ورکړی سوی دی. رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې بچت سکیمونه د سیوا کولو ضرورت دی، او د ټیکس پر نظام ښه کولو هم سور راوړل سوی دي. په رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې نړیجي شعبو سرمایه کاري لپاره اسانتیاو ورکول ضروري دي. ویل چې د موقعو او د اسانتیاو د نشتوالي له وجې په مختلفو شعبو کې د خنډ سره مخ دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس آف امریکا ډیوه رادیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمن اردن کو پدی او ساته خبری خبرونه کې وخت شوه دی وار بیا د خبرونو لومړی رازو د خبرونو سره ټکو ته پاکستان دو نور وسلواله تنظیمونو لشکر جنگ ویل عالمی او جماعت الاحرار باندې بندیز لګولې چړن کاروایی د ترخه غرې پر ضد جګړه کې نور حقیقت تسلیمول په کار دی او صرف او صرف بندیزونه به د دوی مخاونه نیسی
پکړ دھکړ تو ایک ٹیمپریری سولوشن ہوتا ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې د داعش وسله والو ډلې د یو کمانډر په ګډون اته کسان وجلي د ننګرهار د پولیسو یو ځایي چارواکي وایي او یمن کې نن د نن نه دوه ورځو لپاره ډزبندي پر ځای کړی شوې د سعودي عرب پوځي ائتلاف او حوثي وسله والو دواړه وایي کچري د ډزبندۍ احترام وشو نو دغه دواړه خواوې به ډزبندۍ غځولو ته تیار وي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت په ملک د ترخه غری پر پیخو کې ککړ دوه نور وسله وال تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي دغه دوه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنگ ویل عالمی دي کوم چې په نږدېو کې د خونړیو بریدونو ذمواري هم په خپل سر اخیستي د داخله چارو وزارت ویلي دي چې بدی تنظیمونو د بندیز فیصله یو څو ورځې وړاندې شوې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تربیتي مرکز د شبي خونړۍ حمله پلا هم د لشکر جنگ ویل عالمی ډلې په خپل سر اخیستې و د ترخګری پر ضد پاکستان قومي ادارې په خپل ویبپاڼه باندې د بندیزونو لاندې د وسلوال تنظیمونو شمیره تر دې وخته د دغې سره درې شپېته تر رسیدلې د پاکستان د سټیټ بینک نه جاری شوي راپور کې ویل شوي دي چې د ترخګری پر ضد جګړه کې ملته د 133 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی په خپل کلیز راپور کې سټیټ بینک ویلي دي چې د کال 2002 نه راپدې خوا 2018 پورې د تندروي له کبله د تشدد پیښو نیخ په نیغه یا بالواسطه 133.3 ارب ډالر نقصان ملته رسولی دی د کال 2001 ستمبر 11 پیښې وروسته پاکستان د امریکا سره د ترخه غری پر ضد جګړه کې نږدې ملګری دی په دغه لړ کې هر کال پاکستان ته د 1 بلین ډالرو مرسته امریکا لخوا ورکول کیږي سټیټ بینک خپل راپور کې ویلي دي چې د ترخه غری پر ضد جنگ د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لکونو خلک بې کوره کړل کورونه دغلته تباه شول کاروبارونه ختم شول او خلکو ته هم پکې زیانونه اوړېدلي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ملا بزرګ په نوم د داعش یو کمانډر سره د خپل اتو نور ملګرو وجل شوی دی د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسله وال د کوټ ولسوالۍ په خوښه کې د امریکا ډرون الوتکې په برید کې په نښه کړې دي همدارنګ د ننګرهار د پولیسو یو بیان ویلي دي چې د رویداتو ولسوالۍ کې په اخون کلي کې تېره شپه د داعش وسله والو یو دیني عالم مولوي عبدالصمد له ځانه سره د بوتلو وروستو وجلې دی یاد دي وی چې پرون د افغانستان د دفاع وزارت وایان ویلي وو چې 170 طالب وسله وال او داعش وسله وال یې د ملک په 1500 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال وجلې دي په یمن کې نن د غرمې په وخت د دوه ورځو ډزبندۍ پر ځای کړل شوې ده د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې اس پی ای ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د ډزبندۍ اعلان کړی دی ائتلاف ویلي دي چې ډزبندۍ وړاندې نور هم غځولو ته تیار دي خو کچري حوثي وسله وال ځپل شو خارونو ته طبي مرستې او نور بشري مرستې لیږلو ته لار ورکي د حوثي وسله والو سره ملاتړ کوونکي یوې ډلې بیان ویلي دي چې د ډزبندۍ د لوزنامې به پوره پوره احترام کوي خو کچري بلې خوا یې هم د پر ځای ساتلو ژمنه عملي شي یاد دې وي چې د کال 2014 راهیسې یمن کې خانه جنګي ده د کله چې حوثي وسله والو په پایتخت سنا قبضه وکړه او حکومت یې لاسو کې واخیسته د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ چې یې د څوکۍ سوګن نه دی پورته کړی د خپل حکومت لپاره په مهمو څوکو د کسانو د ټاکلو عمل جاری ساتلی دی او په درې مهمو ځایونو یې د ریپبلیکن ګوند انتهایي قدمت پسند نمونه اعلان کړي دي د ملیزیا پایتخت کې د وزیر اعظم نجیب رزاق د حکومت پر ضد په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهرې کړې په نوموړي د اربونو ډالرو د غبن تور دی په ملیزیا کې د هغه وخت راهسې مظاهرې شروع شوې کله چې په نجیب رزاق د کرپشن تورونه پورې شول نوموړی دغه تورونه ردوي. د زیړو شلټونو د جمهوریت پلو او برسیخ ډلې لخوا په کوالالمپور کې د حکومت او وزیر اعظم پر ضد نارابازي شوې. د کوالالمپور په مردیکا چوک کې د ښار لوی شاپینګ مرکز تړل شوی و او په لوی شمیر پولیس هم موجود وو.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان پاکستان ته د سفر سره سم د پاکستان حکومت د پاک ترک سکولونو استادانو او عملی ته د ملک نه تر د رواني میاشتې شلمې نیټې پورې د وتلو امر کړی او دغه شلمې نیټه سبا له پوره کیږي. د دغې فیصلې پر ضد باندې د دغه سکولونو استادانو او شاګردانو احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. د تازه تفصیل لپاره زو چې د عدالت لخوا دغه عملی ته کم ځای ورکړی شوی، وخت ورکړی شوی چې هغې پاتې شي پاکستان کې او که نه. زموږ سره د ډیور اډیو خبریال حمیدالله ټلیفون د لارې ملګری دی، ورته هرکلی کوو. حمیدالله ستړي مشي، ډېره مننه ستاسې که دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکوي. حمیدالله
جی، اشفاق صاحب څنګه تاسو ویل چې سبا له په شلم تاریخ باندې چې په پاکستان کې کوم 28 د پاک ترک په نوم باندې سکولونه او کالجونه دي، دا هغه چې کوم ترکی عمله ده هغه ته چې د پاکستان د وتلو کوم د پاکستان حکومت لخوا چې کوم خبرداري ورکړل شوی وو، کوم نیټه ورکړل شوی وه، نو هغه سبا له پوره کېدله. خو بیا د ترک سکولونو د انتظامیې لخوا د دغې حکومتي فیصلې پر ضد باندې په اسلام آباد های کورټ کې یو ریټ شوی وو. او اوس زما چې کومې خبرې وشولې د پېښور چې کوم د پاک ترک سکول دی د هغې د منتظم سرانو، هغوی ویل چې مونږ ته د های کورټ لخوا زبانی ته ویل شوي دي چې کوم ترک عملدانو د 10 تاریخ پورې هغوی کولی شي چې دغه خپله سټی دلته وکړي، دلته پاتې شي او بیا د هغې نه وروسته د هېواد نه بهر لاړ شي. دغه لس ورځې هغوی ته وایي چې دغه وخت به ته ورکړی دی، دغه رعایت ورسره شوی دی. خو دغه چې کوم زما د چارواکو سره خبرې وشوې د پاک ترک سکول، نو هغوی وایي چې په پېښور کې چې کوم دوه برانچز دي، یو په ټاون کې دی، یو په حیات آباد کې دی، په هغې کې 9 کسان چې کوم دي هغه ترک نیشنل دي، ترک شهریان دي. په هغې کې 15 داسې دي چې د هغوی سره کورنۍ هم دلته په پېښور کې اوسېدلې. 4 چې کوم دي هغه د ترک سکول برخه نه ده، هغه دلته محصلین دي، سټوډنټان دي، خو هغه د پاک ترک سکول په هاسټل کې د دای خلکو سره اوسېږي. دا 9 کسان دي او دوی ته ویل شوي دي دا هغوی دوی وایي چې د 9 کسانو د کورنو دا هغوی انتظامات روان دي، دا هغوی دلته چې کوم سامانو د کورنو کوم ګاډي ورسره وو دا هغې خرڅې پیل کړی دي. هغوی خپل دلته چې کوم معاملات دي هغه راغونډوي او هغوی ځان لا چې کوم دي د پاکستان د وتلو انتظام چې کوم دي هغه په هغې په برابرولو کې لګیا دي.
حمیدالله صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو چې د پاکستان د عدالت لخوا په دغه جاری شوې فیصله کې دا هم د پاکستان حکومت څخه یا د ترکیې د حکومت څخه کومه غوښتنه شوې چې دا عمله کله واپس ځینو په ترکیه کې به دې ته تحفظ ورکول کیږي؟
خدای باندې په دې تیرو ورځو کې دغه چې کوم پریس کانفرنسونه شوي د پاک ترک سکول د استادانو، د محصلینو او د دې د مسؤلینو د والدینو لخوا دغه یو مهمه غوښتنه وه چې په دې باندې دا اندېښنې څرګندې کېدې چې ګنې دوی به د پاکستان د وتلو سره سم هلته ونیول شي. دغه غوښتنې خو دوی په تکرار سره کړې دي، په عامو مطبوعاتو کې د حکومت نه هم کړې دي او د عدالت نه هم کړې دي. په دې باندې عدالت تر اوسه پورې کوم دوی ته څه باوري ټکې نه دي ورکړي. دا چې کوم ایکسټینشن هم ورکړی دی دا یې په لیکلو کې نه دي ورکړي، بلکې زبانی دوی ته ویلي چې دا رعایت ورکړل شوی دی. یو بله خبره دا په دې کې دا چې کوم خلک روان دي، نو زما دا پوښتنه اوس چې کوم د ترک سکولونو انتظامیه د پاک ترک سکول لوي نه مې دا پوښتنه وکړله، نو هغوی دا وایي چې دا اندېښنه په هغوی کې هم موجوده ده. خو زیات تر خلک چې کوم دي هغه کېدی شي چې ترکی ته واپس لاړ شي، د دې پر ځای نورو خلیج هېوادونو ته یا نور چې کوم هلته ګاونډي هېوادونه دي هغې ته لاړ شي، ځکه چې دا یو یره موجود ده چې دا خلک چې څنګه په دې باندې دا تور لګول کېږي چې دا د ګولین د حکومت مخالفه کوم یو سیاسي ګوند شو دا غوی له خوا دا غوی سره تړاو لري، نو دا غوی چې آلري په ترکی کې دا غوی سره متعلق خلک غني ول شي دي. نو دې په حواله باندې هم دا یو اندېښنه د سکولونو والا هم سرګندې، دغه موصلین هم سرګندې او په خپل هم خلک دا هڅه کوي چې ترکی ته به زیات خلک واپس لا نه شي.
ډیره مننه حمید الله صاحب، تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه، سلام علیکم.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو اورئی
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې په یو برید کې تر اتو پورې د داعش وسلوال وجلی چې پکې یو د ملا بزرگ په نوم د داعش کمانډر هم دی. په دغه نور تفصیل د ډیورډ خبریال حکمل روان څخه ورو
د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډنۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرق ویال ویلي د داعش وسلوالو کمانډان ملا بزرگ له خپل وطنو وسلوالو ملګرو سره د کوټ ولسوالۍ په لاغورجوی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی او د هغې څو میلې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. په ختیز کې د ننګرهار د پولیسو وایان ویلي په دې هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز د افغانستان په ختیز کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د رودتو ولسوالۍ په خونکلي کې تیره شپه د داعش وسلوالو د مولوي عبدالصمد په نوم یو تن دیني عالم له ځان سره تر بیولو وروسته وژلی دی. د ننګرهار امنیه کمانډنۍ د پولیسو وایان زیاته کړه 45 کلن مولوی عبدالصمد د رودتو ولسوالۍ د خونکلي د مسجد ملا امام او خطیب و او کومه حکومتي دنده نه درلوده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو لخوا د یوه مسجد د ملا امام د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. د علماو شورا د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې 26 تنه دیني عالمان د داعش وسلوالو له لوري وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
د امریکا په 8 نومبر صدارتي ټاکنو وروسته منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې لای هم د خپل څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی، د خپل حکومت لپاره په مهمو څوکو د کسانو د ټاکلو عمل جاری ساتلی دی او په درې مهمو ځایونو یې د ریپبلیکن ګوند انتهایی قدمت پسند نمونه اعلان کړی دی. په دغې باندې د ډیوا ریډیو زموږ همکار منظر شهید یو تفصیلي راپور تاسو وړاندې کوي.
د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوانی جنرال مایکل فلین ته د ملي امنیت مشاور یا سلاکار څوکۍ وړاندیز کړی دی. بلې خوا د سیاي د څانګې لپاره یې د کانساس ایالات د پارلمان غړي مایک پومپیو او ریپبلیکن یا جمهوری پاله سینیټر جیف سیشنز یې لوی سارنوالۍ څوکۍ ته ټاکلی دی. مایک پومپیو چې د امریکا سیایی یا استخباراتی ادارې لپاره منتخب شوی د جمهوری ګوند سره تعلق لري. ښاغلی پومپیو د ایران سره اټومي تړون باندې ډیر نیوکې کولې او سخت مخالفت یې درلودو. او همداشان سینیټر جیف سیشن د ډونالډ ټرمپ سخت ملاتړ و د ټاکنو پر مهال. ښاغلی فلین د کمپاینونو پر مهال د ډونالډ ټرمپ سلاکار و او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یو سخت نظر او مفکوره لرونکی شخص دی. هغه په یو ټویټ کې لیکلی و چې د مسلمانانو څخه ویره یو عاقلانه عمل دی. مایکل فلین د کال 2012 څخه تر کال 2014 پورې د امریکې د دفاعي اطلاعاتو ادارې مشر پاتې شوی او د خپل دندې پر مهال د ولسمشر باراک اوباما د سیاستونو خلاف و، کوم چې د داعش ډلې په تړاو وي. بلې خوا د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز 2 ورځې وړاندې د امریکا راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتمالي کابینې لیست یا نوملړ خپور کړی و. په دغه لیست کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لپاره د زلمی خلیلزاد په ګډون د 50 تنو نومونه هم راغلي دي.
د فریډم هاوس په نوم یو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي او فست هغې ختمه شوې ده کله چې په ملک کې د سایبر کرائم بل یا په انټرنیټ د جرایمو د قانون د جوړولو منظوري شوې ده. په دغه حق لباندې تاسو ته نور تفصیل زمونږ همکار ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه لسو هیوادونو کې چاینا، ایران، سعودي عرب، ایتوپیا، ویتنام، کیوبا، ازبکستان او بحرین د پاکستان نه لاندې درجو کې شامل دي. فریډم هاوس رپورټ وایي د انټرنیټ ازادي هغه وخت کم شوه کله چې پاکستان کې سایبر کرائم بل منظور شو او انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې بلو وینز پروګرام منیجر قمر نسیم وایي دغه قانون د اظهار رای ازادۍ پر ضد دی. قمر نسیم په وینا سایبر کرائم ایکټ لاندې پاکستان کې تر اوسه د زرو نه زیات کیسونه رپورټ شوي خو فیصلو د پاره لا تر اوسه عدالتونو کې ججان هم نه دی ټاکل شوي.
ټوټل اوس پورې 1024 کیسونه په ټول پاکستان کې د سایبر پریونشن اف الکترونیک کرائم بل لاندې چې کوم دنو رجسټر شوي دي عدالتونه نشته دي، وکیلانو ته تیار نه دي، اوس حکومت لګیا دی مطلب دا چې اوس های کورټ ته ریکوست کړو چې تاسو د ججان چې کوم دنو هغه نامینیټ کړئ. صرف په پنډه کې او زما په خیال اسلام آباد کې یو دوه ججانو سره د اختیار دی چې هغه دا کیسونه واوري. دا خو یو خطرناک صورت حال دی، مطلب دا دی چې موږ که تاسو موږ ته وګورئ نو ډېرو خلکو خپل سیلف سینسر شروع کړی دی. لکه موږ ته چا نه دي ویلي، موږ حکومت نه یو منی کړی، موږ ادارو نه یو منی کړی، موږ ملا نه یو منی کړی، موږ پولیس نه یو منی کړی، خو موږ ځان سره سوچ کوو چې یار اسې نه زه دا یو پوسټ ولیکم او دا مطلب دا دی چې د دې نه سبا ماته دا مسله جوړه شي.
پاکستان کې د نوړاندې کال 2012 کې یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی و چې د څه شرایطو لاګو کېدو وروسته کال 2016 کې پرانی استل شو. سیړونکي او خبريال اقبال خټک وای چې په انټرنیټ ازادۍ باندې قدغنونو لګولو سره اظهار رائے ازادي سلب کیږي او معاشره د بیګړ خکار کیږي.
په معاشره کې د اثرات په دې چې معلومات باندې قدغنونو لګي په باندې ولګي دا چې د خلکو د رائے اظهار کولو چې کوم دغه حق کې
پاکستانی چارواکي د سایبر کرائم بل منظوري ملاتړ کوي او وایي د سر بد ترهګرو او د سختري ز سوچ خورېدو مخه ونیسي. خو لا تر اوسه نه ده په ډاګه چې د زورو نه زیات رپورټ شوي کې سونو کې څومره د ترهګرو پر ضد دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
خیبر پختونخوا په مردان خار کې د عورت فاونډیشن د سوري لاندې یو غونډه شوې ده چې پکې شل خواجه سرا یو ډاکټر محمد یوسف یوسفزئی پر سر هغه خپل تحفظ کې اخیستی دي او د هغې د هر قسم خرچو او د دغه پوره کولو هغه ژمنه کړې ده. په دغه حق لبانې د ډیورډي خبریال لیاز حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په شخصي توګه د شلو نرخزو د ساتنې یا کپالت ذمواري اخیستې شوې ده او دا غوښتنه هم مخې ته راغلې ده چې باید نرخزي د ټولنې برخه وګڼلی شي او د دریم جنس په توګه هم ومنلی شي. دا خبره په مردان ضلع کې د عورت فاونډیشن د سوري د لاندې کارکوونکي غیر دولتي ادارې اواز له طرفه رابللې شوې په یوه غونډه کې مخې ته راغلې ده. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو. په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې نرخزو ته په معاشره کې په د سترګ کتلی شي هغه ته په سرکاري ادارو کې کار نه ورکول کیږي. د خپل کورونو نوستلی شوی دي او په ټولنه کې ډیر پلان د ست باندې ژوند کوي. په دې موقد اواز غیر دولتي ادارې مشر پیازلی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي باید چې دغه نرخزي د معاشري برخه وګڼل شي او په حکومتي ست باندې دوی ته د دریم جنس درجه ورکړي شي.
د چا کم شناحتم دی، کم ائیډنټیټی دی، نو دې کې د شرم خبره نه ده. شاو خواجه سره په نوم باندې دغه نوم دی، هغه یو تیسری جنس دی، دا نه عین کار کوي. کولی شي نه تی معاشره کولی شي نه تی انسان د ایکسپټ کول دي لہذا ما خپل دا دغه دي چې مونږ وی چینج کولې نشو دا وی چې خپل عادتونه ارسدي دا دي او دا د وی پښان دي او هغه کې سروای وت کوي
په دې موخه په غونډه کې شامل خدای خدمتگار ډاکټر محمد یوسف یوسف ز اعلان وکړو چې د مردان د لیس سره تعلق لرونکو د شلو خواجه سراو ذمہواری هغه په خپل سر اخلي او د هغه د خوراک څخه جامو پیزار او اوسیدو د پاره به هغه دوی ته زه هم ورکړي ډاکټر یوسف یوسف ز وایي چې د صحت نه علاوه هغه ته به 3000 روپے د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي
یو عہد بو کو یو انقلاب براول په خپل ځان کې هغه انقلاب دای چې موږ د حالات او د خپل کوم سټرکچر ځان له جوړ کړی د سر بغاوت کو پس تاسو د نن پس موږ بچي تاسو صحت په والي سره ضرورت زما اسپیټل تاسو اسپیټل د خصاص علاج تاسو مالجا تاسو اپریشن د خپله ضرورت نه راولي هغه تاسو اکوموډیشن تاسو کوم کسان حاضرې د شل کسانو گنجائش زما سره شته تاسو په خپل سینه کې ځایول شم تاسو له کمرم در کوم تاسو له زم در کوم تاسو له لنګرم در کوم تاسو له کپڑے پیزارم در کوم تاسو له صحتم در کوم تاسو کاریوم در کوم
پغونډه کې د مشرانو لور طرفه خواجه سراوته جامع پیزار واسکټونه او ټوپه هم واچول شوې د مردان دلی سره تعلق لرونکو دغه نرخزي په خپل مدد باندې ډیر خوشاله دي او وایي چې په ډومبیزل پټولنه کې هغه ته دومره عزت ورکړي شوې ده
موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د دې کم پیسې لوکړه موږ ټول لکه زما چې څومره شیمل فرند دي لکه زیات تر موږ د غوړ چې کوکر د خپل ملاجی او نن چې د دې کم لسره کړل موږ له څومره عزت راکو زموږ چې کم خويند دي زموږ چې کم مشران رونه پکې راغلي ڈاکٹر سے چھ خبر اوکڑے ٹول زمون دے پیدے تے پار اوکڑے منگ اندے دے معاشرے خلق یوں ساز پکورن کی پیدا شوی تاس کی زمون مور پلا رونا خوین دے ٹول ز ڈیر زیاد خوشحال ہیں پدی باندے چھ منگ تس نن ملاو شو زمون دوم رس ویل یو شتا زمون دوم رس حیثیت شتا چھ تاس خلق منگ رو غاڑے خپل زان سرم کین خپل زان سرم شامل کی
سیڑنی وای چھ پ مردان دل کی دسلنا تر یونیم سل پوری خواجہ سرا جون کوی او زیاترا دغه نرخزی د خپل کورون نا راشل جی شوی دی مطبوعات وای چھ پ پاکستان کې دو میاشتې پس یو نرخزی ضرور پیدا کیږي خو په سرکاري توګه په سکولونو کالجونو او هسپتالونو کې هغوی ته د پیژندګلو نوم نه ورکول کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د دې اونۍ سرلسندرې کومېدي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ
ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي
د پاکستان قبایلی سیمو څخه د بیکورشو او کډوالو لپاره د جلوزو کیمپ چرته چې دی مشتکړه شوی وو دغلته کې اوس د کډوالو د واپسی عمل تر اخري مرحلو کې دی او په دغه کډوالو واپسی باندې په دغه ځای کې دوکانونو باندې هم غټه سر غورځېدلې ده کاروبار باندې هم د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری د غزای ته ورغلی دی او راپور یې تیار کړی دی نو راځي چې وتغوښ شو
گران اردن کو زدہ محال د جلوزو کیمپ مرکزی سڑک چکم د چیراٹ اور د جلوزو مرکزی سڑک دے پاگے باندھے دلت چکم یو بازار گوٹ جوڑ شو اور د کڈوالو دلت د مومندو باجوڑ اور رستو بیا چکم د خیبر ایجنسی نے کڈوال لگلو دوی د خپل ضرورتونو پورا کول پارا یو وڑکے بازار گوٹ جوڑ کھڑا پدغ بازار گوٹ کی دوی پخوا ہاگا شیان کمب جدید د حکومتی مرستوں کے ملاوے دگا بے خرصول خوس چونکہ ڈر کڈوال واپس پلو علاقو ته لاړل نو دغه بازار کې اوس دا کاروبار متاثر شو دی دغه بازار ځین دکاندارانو مسره موجود دي د دوی نه پښتو چې په خوا او اوس په کاروبار کې څومره فرق راغله دي
سبحان الله کرام دی دلته مخ کاروبار خو اوس 20% هم نه دی پات شوی ډیر کم شوی دی
مخ کې تاسو څه خرڅول او دا به نه چا خښته
مخ کې د متاثرینو سامان به خرڅول او ټول د تارو پورې دا پورته خلک به نوخاره پورې دا براتله سوداګان به کول او اوس چې دی نو اوس نشته دغه سامان نه بازار کم شوی او کا کم کم دی نشته دی
ښه درته وایي چې اوس چې د کډوالو کوم سامان مرسته بیا کم شوی اوس دا په ځای باندې تاسو څه خرڅوي د کوم ځای راوړي
زما نوم محمد وسیم دی مومند جان سره تعلق لرم مخ کې به موږ متاثرینو مالونه اخیستل او اوس د پیښور نه چې کوم دی نو بشتري راوړو بلستن راوړو وغیرہ سټیل سامان نه وړو او سره په کوزو لکه وځ دا خټک باندې دا سامان نه خرڅو متاثرین سامان ختم شوه دی وس لکه نشه
دلته خو نږدې په خپل د جلوزو هم یو بازار ګوټه شته دی نو هغه کې استاد سوبایو کې سفر شې عدالته څوک داسې شغل تر راځي
او جی بایو کې ضرور پرخ دسی لکه مطلب دا چې په خبر کې 5000 روپۍ کرای دکان نو دلته 100 روپۍ منګنالي نو منګل چې 20 روپۍ ګټیم نو منګا شي زور کو په ګټه باندې او مطلب هغه خپل خرچي حسابي هغه په خبر کې کورونه کې اوسېږي منګل ته ټینټون کې پاتې
او په خو دلته څومره دکانونه کښې مونږ کتلو د سړک دواړو غاړو ته یو لوی بازار وو ډېر دکانونه اوس څومره دکانونه پاتې شوي دي او بل دا چې دلته خو داسې اوازه هم ده چې جروزو دا کیم چې دا به تړلی شي بیا به څه کوئ
نو جی بے بے لاسته ری او مخکی ته طالبان 120 دکانونه او اوس 40 پاتې دي 300 دکانه پورې به 120 لکه کم چې دار متاثرینو سامان لی نور د پرچون دکانونو چینی غړي خرڅول کنم نو اغه نه نیم پنی ما کم شوی دي چې مخکی 120 نو 60 پاتې دي کنم اغه طرف نه بازار ختم شو لکه حکومت په اغه طرف باندې سرک راولي نو اغه وجینا دی طرف ته ځینی بازار را وخت کم چې لکه زینو د دکانونو غي واپس لاړ علاقو ته لاړ یا نور زینو دکانونو ځنه ونیول
دغه بازار یو بل دکاندار ګل محمد د چا تعلق چې د مومند ایجنسی سره موجود دی ګل محمد اوس څه پوزیشن دی بازار مارکیټ څوک راځي نه راځي او بل دا چې کوم شیان تاسو مخکې خرڅول خو اوس نشته دی څه گزاره کوئ
مخکې به هر څه حکومت ورکول زمونږ دکانداري ډیره صحیح وه اوس چې کوم دی حالات دې زیاته راورسېدو چې خپله خرچه هم د کور نشو پوره کولی موږ دې د پاسه اوس حالات خراب دي کله د کوغه والا راشي منځ سیریټ راشي وایي دا حالات داسې دي دا دکانونه تاسو په پردي ځای کې ساس کړي دي دېکې نور ته راشي چې د باره کوم سامان راځي وایي دا د آی ډی پی دا موږ د پېښور نه راوړو په هغې کې بیا حکومت ماما دا وایي چې دا تاسو د باره نه د دلته نه دا راوړي دي تاسو د ادارو والا نه اخیستي دي
همدغه پوښتنه به ما کولی چې تاسو به اوس څه کوئ دا کیم خو اوازه داسې ده بلکې حکومت فیصله کړې چې تړي او د علاقه دا هم چې تاسو چې کوم بازار د دام د سرک په ډیر غاړه باندې دی بیا به څه کوئ تاسو څه گزاره بئ
بس موږ به دا گزاره کوو ان شاء الله تعالی چې څوک کیم ختم شو موږ حکومت پریښودلو موږ به خپل دکانونه کوو که نو بیا به حکومت ته سوال کوو در به کوو جاړو به ورته فریاد به ورته کوو چې موږ له څه راکړي چې موږ پیالته خپل کاروبار روزګار روان کړو انشاءالله
دغه دلته چې دکانداران دي د زیاتره تعلق د باجوړو د مومندو سره دی دوی واپس نه ځي یا پلان شته د واپسۍ
نو بس دوی غریبانانو نور ځایونه نشته دی بس څه به کوي بس دغه خدای توکل ته به ناست دي نو چې هر څه یې وکړل نو بس نور ځایونه هلته هغه ونه پرېږدي دلته به حکومت پرې زور راوړي نو بس د الله توکل ته به ناست دي چې هر څه یې وکړل
ابراهیم شینواری وایس آف امریکا ډیوه ریډیو جلوزو کیم نوخار
په چمن سرحدي پوله د پاکستان او د افغانستان په بابي دوستي دروازه باندې په لومړي ول باندې دغلته کې د ستوره شوې د ډیور ډیو خبريال نعمت الله سره دی درته خال درګي
زه دغه وخت د پاکستان او افغانستان تر مابین زه د چمن سرحدي پولې د بابي دوستي پر مقام باندې موجود یم دلته چې دغه وخت ښکاره کیږي د پاکستان کم سرحدي ملیشا ځواکونو کم ځوانان چې دي هغه دلته د پاکستان حکومي پرچم ته یعنی سلامي ورکول او بیا هغه پر بابي دوستي باندې کوم جنډې لوړ ولاړ هغه رښته کول دلته یو تقریب منعقد کړی و په دغه تقریب کې سو دلته نه یوازې د چمن د ښار کم قبایلي متبرین هغه ډیر په لوی تعداد کې په دې کې شریک وو بلکې په دې کې کوم دلته د ملیشا ځواکونو د پاکستان لخوا کوم مشران ساغه سیکټر کمانډر بریګیډیر ندیم او دا رقم د سلور سکاوټ کم کمانډټان سو هغه دلته راغلی په دغه دلته موجود دی سو په دغه تقریبا ګډون درلو دی شنیان ډیر په لوی تعداد کې راغلی او زنانی راغلی وي کم دغه تقریبا کاتو کومر دا وایو دغه وخت پر دغه چمن سره دی په لوی باندې دغه اول زل دي دا رقم تقریبا دلته مونږه کیږي سپدی کې قبایل کم دی هغه هم شریک کړي سمر سره دغه وخت یو قبایلی مشر موجود دی د سمر پښتون یو کوز دی پر دا باندې سوای
شایسته تقریبا دی دا د برادر ملک افغانستان سره د پاکستان د ورورګلوی د جذبې وې زهار دی او موږ ډیر خوشاله په دې باندې د چمن قبایل باندې چې په دغه علاقې به علاقه کې اپسی بلوچستان یو شایسته تقریب جوړ کړي چې د دواړو ملکو د مینې او محبت جنډې به پورته کیږي او کښته کیږي
دغه و د چمن شار یو قبایلی مشر هغه کوم خبره کوله چې بالکل دغه د دا رقم تقریب لاره پر دغه سره دی پلو باندې کیږي د دواړو دولتونو یعنی د افغانستان او پاکستان تر مابین به مینه د دې څخه زیاتیږي دی دا وایي دغه خلک د غښتنه هم لري سینه یوازې د پاکستان د خو په دارکم تقریبا کېږي بایسي د افغانستان د خواسه هم دارکم وجنډې ته د سلامي دارکم تقریبا د خواسه مونږ کې دسی ان دا به یو کیسه سم دي یورنګ د واګا بارډر په شان باندې د کومي پرچم ته د سلامي د یو تقریبا بڼه به واخلي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوار ریډیو چمن